سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوی اونې چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بلل ده. د دوی ویان سبولا مجاهد پیو خبر پانه کې چون ساری چهارشنبه پر خپل ټوټر پانه خبره کړې ویلي دوی ملګری ملتونو ته کوم خن نه دی جوړ کړی او په خبرې ته پیزي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامل کې اوزل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوې دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوې دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ او بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډرون کوي خوراوي اته اړ شوی دی. هغه دا چې یا به پاتې کیږي یا به په خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لمی کې ویلي دا دوی د هر ډول پریکړې د وقبو پړه بده اوسنی چارواکو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. تاموس د سفر پرون پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې خغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې خغلی وست په متحده عربی اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو یا له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو، د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. خغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د افغانستان د څوړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیهت محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوي. د ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسيو کې د پیکینګ په منځګړتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه شوې ده. واشنگټن له دې بهیر لری پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونه په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې به بیرتادي او دښمنۍ ته به شاکوي. کاناډا د بیلاروس پراملي بانک او دغه هیواد پراتو نورو لوی بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي عملیاتړ خوده لیدي. که څه هم خپل بیلاروس اوکراین ته پوزیان نه دی لګیلې، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د بیلاروس سواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوزیانو ته د زمينه برابر کړې ده چې د هیواد له خاورې پر اوکراین برید وکړي. تر میاشت مسکو ول د بیلاروس لا پلاسمینی ورسره هوکړه کړی دا چې بیلاروس په تخنیکی اټومی وسلو کې ځای پر ځای کول کې ورسره مرسته وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل په 12مه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز بلفالست ښار کې ترسره کیږي. خبر کړه غلې دي چې بایدن په ایرلند کې خپل درې ورځې سفر د شمالي ایرلند د سولې لونه د 15مه کلیزه غونډې ته په وینا سره پیل کړی. د پتیرو لسو کلونی کې نومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر لین ته سفر کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویس په قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه کې د یاد هیوادونو له استازو او بیلابیل افغان لورو سره ګوري. د چې پر کومو مسایلو بحث کوي وړاندې به په راپور کې درته وي. د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې د وتلې قومندان د مړینې خبر پراخ عکس لملونه راپارولې دي. دغه مړینې ته په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان دننه او بهر عکس لملونه خودل شوې دي. د شوې د عکس لملونه چا خودلې ده به هم درته په راپور کې وي. په افغانستان کې بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل کوي. دا چې د افغانستان بانک نوې پریکړه څه ده دا به هم درته په راپور کې وي. په غزنی کې بیا د خلاص یو کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې اسناد نه پروسس کیږي.
چې زه په دغه نن درېم ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم. ارې شوبې ته چې ورشي هغه شوبه وای وای دا نه منل کیږي په دې ازاد تراپی کې، بل شوبه وای دا نه منل کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو لاساس او بیلابیل افغان لورو سره کتلي دي. البته ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې تیر ورځ خغلی ویسټ د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ په دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندې سره لاړی ریشوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته په خپل وی پاڼه خبره کړي ویلي دي چې ویسټ با په قطر، متحده عربی امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمیر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوال ټولنې ترمنځ د همغږي رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو لولوري د بشري مرستو در رسولو په چارو کې د خوځو په کار په محدودیتونو سره لا ډیری شوی دی. د ویسټ سفر داسې محل دی چې د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو په کار محدودیت نړیوال ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټامویس دا سفر هیله بخون کې خزینه نورې چندان مهم نه بولی. د خزو د حقونو فعال کریم رحیم یار وای په تیر نګدی یو نیم کال کې د افغانستان پر خزو د محدودیتونو اړوند اعلامیه ورکړل شوې، غندنی وشوي او سفرونه وشول خو کوم پایله نه درلوده.
هیڅ امیدوار نشم درې اجدام
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو اتلس میاشتو کې ډیر تګره تګو شو، اعلامیه ورکړل شوې، غندنی وشوي خو پایله سفر و. ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیله تړلې او امریکا په ځانګړي ډول له خاغلی ویسټ غواړي چې د دغه لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان خزو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعال نوریا سادات
موږ افغان خزی له خاغلی ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیرې نکړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان نو تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورم نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې خزینه کارکولو منع کړی وي. خو د یاد سازمان خزینه کارکونکو به خپل دند ته ورتلی. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونو د تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصول ترمنځ یو ډارونکو انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مئی تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغه ل خپل سباندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې ل اس اس نای موارد پرته د دفترونو تنورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړه د واقعو پړه د اوسنیو چارواکو پر غاړوي. خود طالبانو حکومت لنګ دی وی ونی چوپتیا ورسره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټوئیټر پاڼه خبره شوی ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خند نه دی جوړ کړي او په خبري تبيزي چلندي هم نه دی کړي. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل شوی چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو بانکولۍ او سفری بندیزونو مسلې حل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیګو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پانه په ویډیو کې افغان خزو ته په اشاره سره ویل دي چې دوی مهمه دي. همدا شی به حسیب تلاش سره پاس ډو کې مل شوی دي. تلاش سره پستړی مشي په خیر اغلی کتا سي د امینه محمد د خبرو جزئیات سره شریک کړي. نور د افغان میرمنو په اړه څه ویل دي؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل د دې په وینا اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پانه په یو ویډیوي پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وکړي د دې په وینا ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز ونه شي چې ولې، او که په دې تمرکز وشي چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو، تر سره کول یې هم ناممکنه کیږي. د دې په وینا ښځو ته باید ډیر پام وړول شي، ځکه چې مهمې دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی، او وایي که دوی افغانستان ته پام ونه کړي د ښځو ډیرو حقونو ته به پام نه وي شوی. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد تازه څرګندونې داسې محل دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو ته هم له تګ ګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعالې شیبګهي ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو خبرو لارې غواړي. د اغلی گیس چې نړیوال چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې وویل چې نړیوال د افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشارونه راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لړ پوړي پلاوي چې د یو مشري خپل امینه محمد کول افغانستان ته سفر کړی وو، او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقش شویو حقونو په اړه خبرې کړي، خو دوی خپله پرېکړې نه دي بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د پلاوي تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د خبرو جزئیات چې ویل افغان میرمنې مهمې دي موږ سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. به هم افغانستان کې تم کیږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو ونې مخکې اعلان وکړ چې لدی وروسته د بانکونو مشتریان کولای شي په ونه کې 1500 افغانۍ او $500 له خپل بانکي حساب څخه ترلاسه کړي. د خصوصي بانکونو مشتریان وایي له خپل بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستل په برخه کې لدی ستونزو سره مخ دي. تفصیل به دی راپور کې ورو
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیدم 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نو می پراپور کې واخیستل شي وای په عزیزی بانک حساب لري، خو پوینای اوس هم خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستوند سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلې او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي، ویل نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغوړی په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی خود از شکستم او چی زره افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عزیزی بانک او اسلامي بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي، چې هغه هر هفته نه ورکوي، په دو هفته کې یو ری ورکوي، یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي. هم د پرون زادي بانک ته تللې او هم دغه پښتنه ماته وکړه، مورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوې امر کړی د کې څه رقم نه دي تاسو مسله وای چې مونږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي چې دروغ وایي، ځکه مونږ ته پیسې نه راکوي، غو د خلکو سترګو ته خوري شاني، هغه وایي چې مونږ ته پیسې رانه کیږي خلکو ته چی شي ورکم.
هم مختلف اړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم لرو خو بریالي نشو. د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډیروي.
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم،
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو ترغه چې خپل پیسې راخلو له ډیر جنجال سره مخ کیږو. بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي، مجبور یو چې هر ځل لږ اندازه پیسې راوخلو او د نورو لپاره بیا ورشو. په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپل پیسې نه ږدو،
مجبور میشیم چې د بانک ها پول مون نه مونیم.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دوري حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي. د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په وا کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی.
و مورد راپور کې چې خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې د بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړه باندې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو نوی مخ اعلان کړی و چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپل بانکي حساب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر په د پراخ عکس العملونو حساب شوی دی. د افغانستان ځینو پیژندل شوو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب یې خپلې خواخوږۍ ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي شوهلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د ازادي جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خوشحالي ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د ازادي جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یو اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون 8 کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاته کې وشل شوې دي. خوارزمی د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شوه،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو وارې دنده بدله را بدله شوه. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل شوې نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وژل کېدل ثابت کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکین یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ وړ ملګرتیا ډاډ ورکړ. بلنکین د غملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراینی سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپور نه ورکړل شوی. تفصیل د اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکین خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې بلنکین له کولی باسره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکین نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلي د ملاتړ تازه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مختبوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکرخو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپل يرغليزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیه پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبل معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان سیرهی خیریواتی ویلي په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټر د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده. د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د خلاص یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشت روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران سفتوي. یاد پروسه چې کړنلارۍ د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده. د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي. عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی.
خوشحالم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلم. له اسلامي امارت څخه هم خوشحالم چې موټران قانوني شي. له دې سره به اغلا او غل کم شي. ډیر زیات خوشحالم.
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي. د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر ګټه کې له مشکلاتو خلک په امان کې دي. د پروسې مدیر حرکت او سفر دي تل عامه اسلامي امارات لري اوسیدا پروسې مخته جاری کړي.
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصېږي. ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی.
ترافیکي مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیمه ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم اری شوبه ته چور چا شوبه وای وای دا نه منل کی پر از تراپی کی بل شوبه وای دا نه منل کی او دلته چو سوار چه مقصد یو سړی ته پیسې ورکه هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیس یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داس خلکو مخنیوي وس
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوی کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوي دي. نوموړی وایي د موټرانو ماډل، سلنډر، غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
د سفت فروسی تقریبا نیو ورځې وخت لري. د سفت فروسی وروسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. یعنی په شپږ میاشت کې مراحل توی کیږي، یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي. په درې میاشت کې سفت شروع کیږي، ختمیږي او په شپږ میاشت کې بیا فلیټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د سبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
اوس به هم په سویل کې هلمند ته ورشو. یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې فایل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وي. لاډلې وا هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې ډیر لس لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسی ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنی ته ویل چې د دې ودانی په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې سلوري اداري او ته تدریسي دي. ترمیم رنگمالی، نوی کړکۍ او د دروازو شودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نور شونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو لامل زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزی مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته وسپاره سو تقریبا 10 لک 10 زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پر د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوځښت تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوځښت شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوي، د ابتکارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر دغو پیسو ته بجټ هم ضرورت لري، هغه فعاله کوونکي هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننې چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي.
ځکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو، او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکوي وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې زموږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو، او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
د خبرونې دوی منی مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهره او کاروان پروګرام لري، خو ته ارته وړاندې ورزول لنډو خبرونه ده. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر یې خبره کړې، ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامې کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات ترکیه په سفر وتلی دی. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په لمه کې راغلی دی چې خغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځ کې ټوپ د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لری پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خوده دی. که څه هم خپل بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دی لګلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته د زمينه برابر کړې ده. شته د هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي لند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی دی چې بایدن په پرلن کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي لند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پلسو کلونو کې نمړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است. د نشئی مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دی یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورینه معتاد شوم، بدام دی والا دلاسه بس نه پیدلو، تر څه بعد خماریانه لري، بدبختیاره لري چې دا دور اسکار کیږي په کې ضروري ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو سدی راته ویله.
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخ کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په شانګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 4,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پک شکرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1950 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښ کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د اقره په میاشت کې خپور سو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نور موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې وچاړي کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربه ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یو فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای دی اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره وخه بیلګه ده. د دې ارادي او ژوند په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی ده کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سره تیر کردی. ده یو کال مخیل پل سخته از خواد ده متادینو ده درملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پده مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روست روخ شو. اوز پده مرکز که ده رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روستا اوز ده خپل غجوند لعمل زوریگی چه پنشو که تیر کرده دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی له لاسه وته یا وزن شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې زوانی خوشاله او خوږې شیبې او زوانی مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې به هلار بده.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل. د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونخلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای لخپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشي موادو سره تړلې دی. خو د نشي پریښودلو هغه ته نوې ژوند ورکړ.
بیرون پلولان دی ژوند کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته ایسو کا قرب دوستان ایسو نشته. د کله چې منګره ول ددل د ډیر یو پچورت کی وو ډیر خفاو ول چې زبې د دنیا کې ایسو نه لرم. برالو د طبي خدماتونو اجتماعي خدماتونو دم دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو ایسو نلرم کور نلرم مور نلرم پلار نلرم تر سره دلته رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زربستری مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام همی بوده که روحیه
مون لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سی زغم ولري تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي. د دې زموږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې خبرې مو ومنلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعت یاب شد.
د زربستری مرکز ارواپو متی ولا وزیری وای چې د نشو پرېخدل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکی شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدای چې په افغانستان کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپږنی منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یا وابستګي یا تکیه کول ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي مواد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولین نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط را مسته کې هغه کوم مواد دي؟
چارز دی، هیروین دی، تاریک دی، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دی، ځنه ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکو دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تری مادول دی، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځین ځوانان حتی مالې دل چې باغې موتاد دی، هغه ځان توهي ټابلیټ کار پیدا شوی دی. ته هم دغه بایس کې چې احتیاط را مسته کې
د احتیاط پړاونه کوم
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغې نه خپل روزمره کارونه یا زندگی مخې ته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خیالامې موږ خو دی یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار نه معلومیږي.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات را منځته کوون کې مواد دی میتامفیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې را ګرځیدنه کوي مواد ته نو اچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشې موادو د کاچاکو له عمله څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوخته دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شم بدام لیوالان د لاسه بس نه پیدلو چې د سبا د خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کال کېږي په کې دورې کوم په خسته ختم لرو د اتم نه هم سم کې به مو هم سم کې بیا خوشی کړو ما نه هم سم کې خپل شما ز به یو جلی باندې ما ینم بس په هغه بدبختی یخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لار نه وبیدون د چې په بدام لخته کړم او ما نه نور ژوند پاده شو حتی چې دا په زندان کې ورته ما چپاګ نیم کال باندې وم پر چرخی ما بس کې بس لازم وا چې خچا خوته معلم خضر ز سلوي 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مزه بنوي ما غږ مونږ د نشي مواد به شرا کړل د ما هو بازار کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کوو ما مونږ نه پوي دي نو بل بل خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5 کال مې ما بس کې تیر کړی وو. کورته مې زنګ و سلام علیکم دې خو بس بخیر دی وی خیر نبینی بچیم مالواد یارو خم من سیم نیم 4 سال در زندان بشیم چرا و از تو تابا علم مده خوشی و غم رفتن میدونم جایی کمی برو مالا بچه تمالیست میزن کجا هست چی کار هست از نمائیم دست شما چی نزودم آقا وقت ندیر لایق و ما خط میم لرود و قلم میم لرود و خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنقی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لستو ته به زی نو تختیدم مور ته بمیل دا جیده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم مانده ورکشاپ جور شو زمان کلی که با دری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان دا مالک لولو نو دل تا بس زمان دا مانتروب قصه شروع شوا نو تلیپون بان کورت می زنگو ها مالتوار که خورکی دا می خورکی تا می جوار که مارده قماندان لول مال تلیپون مانده و یا خونانزار شو مده خبر من چه خبر شما داکتر ته بل ایس تیش دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باد تریاک شو بودز شده زما جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دما مور دما کورنه دما استازان ما تا بویلی چه اتوانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کری دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100,000 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $100,000 فابریکه وه او دا د $100,000 فابریکې سامان ما په $25,000 باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم ما ونیول شم نو بیا $3,500 تاوان ورکول نو دا بدبختیانه د همدغې نشې وټول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولی پخوانی میراو لکاره ګوښه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
موسیقی استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره یې وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي. ه
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب، هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره، در کشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دی؟
ژوندې اوسې، مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده، دا دی کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لږ هیروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ها ها، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسو نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل، او زموږ بچیان دې په اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې، او زموږ د کلي میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست، نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.